سلامونه ستړي مشي د شپې نه بجی دي خبري خبرونه ته مو زفر د سیال د قاب پای کار تخنیکی چارو پسند بل اختر کله کو. افغانستان په 2023 کال کې د نړۍ د خوشاله هیوادونو د فهرست وروستی مقام خپل کړی دی. دا په دې معنی چې افغانستان د نړۍ تر ټولو غمګین هیواد پیژندل شوی چې خلک د نورو هیوادونو په پرتله لږ خوشاله دي. په دغه فهرست کې بیا فنلند د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد په توګه د دې لیست په سر کې راغلی دی. دوم کال دی چې فنلند د نړۍ د خوشاله هیوادونو د فهرست په سر کې راځي. یادولو ده دا دریم ځل دی چې افغانستان په پرله پسې ډول بیا د نړۍ تر ټولو د غمجنو هیوادونو په سر کې راځي. فنلند د اروپا په شمال کې پروت هیواد دی چې لوی اقتصادي ځواک ګڼل کېږي او لوړه ټولنیزه سوکالي لري. د کابیر نه ویشت کلنی الوتکې ایرانیان په غوسه کړی دی. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د افغانستان کابیر هوایي شرکت یوه الوتکه چې په 1995 کال کې په ایټالیا کې جوړه شوې وه او په افغانستان کې 19 کاله فعالیت کړی و، اوس پر ایران خرڅه کړې ده. که څه هم د رسنیو د الوتکې د خرڅون د دقیق وخت او قیمت په اړه څه نه دي ویلي، خو د ایران دولت د دې الوتکې د اخیستو په اړه خبر ورکړی دی. په ټولنیزو رسنیو کې هم یو شمېر ایرانیانو بیا پر خپل حکومت نیوکې کړې او لیکي ایران له انقلاب په وړاندې په نړۍ کې تر ټولو خوندي الوتکې درلودي، خو د افغانستان 13 کلن الوتکه اخلي. بل ورته بیا افغان خبریال ویلي دا الوتکه هغه طلایي الوتکه ده چې د 2008 کال رئیس افغانانو د مزار شریف په هوایي ډګر کې لیدله. تر اوسه د طالبانو حکومت او کامیر هوایي شرکت د دې الوتکې په اړه څه نه دي ویلي. ویل کېږي دا الوتکه د لوړ سوخت په خاطر نه کارول کېده. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې روان میلادي کال د ماشومان د ګوزنډ یا پولیو د لومړۍ مثبتې پیښې د ثبت خبر ورکړل شوی. د پاکستان د پولیو ضد پروګرام مشر ډاکټر شهزاد بیگ نن جمعه ویلي د ګوزنډ د مثبت مورد په 13 میاشتنی ماشوم کې ثبت شوی دی. د پڅه باندې 2 کلونو کې په بلوچستان ایالت کې د ګوزنډ لومړۍ مثبته پیښه ده. په پاکستان کې په 2019 کال کې د ګوزنډ یا پولیو یو 30 مثبتې پیښې ثبت شوې، خو تیر کال یې شمېر 14 ته راکم شو. لدی سره هیله پیدا شوه و چې د ماشومانو دغه ناروغي ختم شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې پولیو لا هم پکې ختم شوی نه ده. او د افغانستان او انلاین د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل شوه. دغه لوبلړۍ چې د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي، راشد خان پکې د افغانستان د شل اوریزو سیالیو لوبډل مشري کوي. راشد خان د دې سیالۍ په 4 ګټل او 2 پچونه یې غوره کړه. د افغانستان لپاره په نننۍ سیالۍ کې اجاز احمد سی او ننګیالی خروټی په لومړي ځل د نړیوال شل اوریز کرکټ د نمړی لوبي خولې ترلاسه کړې دي. د افغانستان په ولس کې سید نوملړ کې راشد خان، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، صدیق قتل، عظمت الله مرزی، محمد نبی، محمد اساق، ننګیالی خروټی، اجاز احمد سی، نوین الحق او فضل حق فاروقی انتخاب شوې دي. تر اوسه پورې پاش پګه شری 15 ورونو کې افغانستان 35 منډې کړې او لوبغاړي سوځېدلای دي. دا بشری حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو لخوا د ښځو د حقوقو نقص په ځانګړي ډول د زده کړو او کار حقوقو د بشری ناورین د زیاتولو ترڅنګ په افغانستان کې د ښځو نجونو پر ژوند هم ډیر بد اغېز کړی دی. د دغه سازمان د څېړونکو فرشتي عباسي په مقاله کې چې د پنځم به پورس د بشری حقوقو د څار سازمان په پانه خبره شوې، د هم ویل شوی چې د طالبانو د کړنو په خبرګون کې افغانستان ته بشری مرستې کم شوې دي.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو لخوا د زده کړو او کار د حق په ګډون د ښځو د حقوقو نقص په افغانستان کې بشری ناورین لا زیات کړی او د دوی ژوند یې ډیر اغیزمن کړی. د دې سازمان د څیړونکو فرشتي عباسي لخوا په لیکل شوې مقاله کې چې د پنځشنبه په ورځ د بشری حقوقو د څار سازمان په ویب پاڼه خپره شوې، راغلي چې د طالبانو له واکمنېدو سره ډیرو ښځو د خپلې ګټې وټې سرچینې له لاسه ورکړې دي. د بشری حقوقو د څار سازمان دغه غړي وایي د ملګرو ملتونو بشری غبرګون دغه بحران ته د رسیدنې توان نه لري، ځکه د دې په ټکو په افغانستان کې د اقتصادي بحران او د بېوزلۍ او بېروزګارۍ له پراخېدو سره سره د بشري مرستو کچه د 2023 کال راهیسې د طالبانو د کړنو په غبرګون کې راټیټه شوې. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بېوزلۍ واکمنېدو وروسته په تېرو څه باندې 2.5 کلونو کې تر شپږم ټولګي پورته او پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو پر زده کړو او په ډېرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د دوی پر کار بندیز لګولی دی. خو بیا هم دوی تل ادعا کړي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. په ورته وخت کې په کابل او هرات ولایتونو کې اوسېدونکو دوو میرمنو چې د خپل کورنیو سرپرستان دي خو د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه وروسته په کور ناست او له بیکاری زوري کې ازادي راډیو ته د خپل ستونزو په اړه وویل.
ما شخصا ک فیلان بیکار هستم،
زه خپل چې اوس وزګار یم له ډیر ستونزو سره مخ یم، د کورنۍ سرپرست یم او مسولیت یې زما پر غاړه دی. هر یم چې د خپل ژوند دوام لپاره کار وکړم، خو زما په شان نور میرمنو لپاره د کار زمینه نه ده برابره. ما په خوا دنده درلوده خو اوس کار یم.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي وه چې افغانستان په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو بد ځای دی، او افغان میرمنې او نجونې د افغانستان د پرله پسې ناورینونو درانه پیټي په اوږو وړي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې به سږ کال نږدې 24 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس نیمه برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د طالبانو د حکومت د خروالې لوري د دوه سیمه ییزو خصوصي رسنیو تړل او مشروطول د اندېښنې وړ ګڼي. یاد مرکز تیره ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره د غزنی د خروالې لوري د جواز په بدل کې د پیسو غوښتل پر رسنیو د فشارونو زیاتوالی وباله. په همدې حال کې خبریالان وایي چې د طالبانو حکومت بندیزونو او د رسنیو مالي ستونزې د دوی د فعالیت پر دوام منفي اغېز کوي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د طالبانو حکومت ښاروالۍ په غزنی ولایت کې د شمله او دهکده په نوم د دو خصوصي راډیوګانو خپرونې د جواز محصول د نه ورکولو له امله درولي او د دوی د فعالیت مخه نیولې ده. که څه هم دغه مرکز د طالبانو د حکومت د ښاروالۍ لخوا له 3 ساعته ځنډ وروسته په مشروط ډول د دغو راډیوګانو د خپرونو د پیل خبر ورکړ، خو ورته اقدام یې پر رسنیو د فشار ډیرېدل او د اندېښنې وړ بللی دي. د دغه مرکز په خبر پاڼه کې راغلي دغه دوه راډیوګانې چې د کپ په شلمه تړل شوې وې د مسؤلینو او سیمه ییزو خبریالانو له اعتراضونو وروسته په دې شرط بیرته پرانیستل شوې چې د جواز د ترلاسه کولو لپاره په غزنی ولایت کې د طالبانو حکومت د ښاروالۍ لخوا غوښتل شوې پیسې ورکړي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشرې سمیا ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
دلیل مسعود شدن
د دغه رسنیو د دروازو د تړل کېدو لامل د ښاروالۍ د ادارې له لوري د جواز اخیستو په بدل کې د پیسو نه ورکول دي. دا په حقیقت کې د اندېښنې وړ ده. چا چې رسنۍ جوړې کړې وي او یا یې جوړوي، له څو وزارتونو لکه د اطلاعاتو کلتور وزارت، مالی وزارت او د سوداګرۍ او صنایعو له وزارت څخه جوازونه اخیستي او مالیه ورکوي.
مالیه پرداخت میکنند.
د افغانستان د خبریالانو له مرکز څخه په یو خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې په غزنی ښاروالۍ کې د طالبانو د حکومت مسؤلینو د دغو دو سیمه ییزو رسنیو مشرانو او خبریالانو ته ویلي چې د کابل لخوا تر فشار لاندې دي او اړ دي چې په یاده برخه کې د ښاروالیو قانون پلی کړي. د دغه اعلان پر بنسټ هر رسنۍ مکلفه ده چې د دغه جواز په بدل کې ښاروالۍ ته په کلنی ډول شاوخوا 1000 افغانۍ ورکړي. یو خبریال چې د امنیتي ستونزو لپاره یې د نوم له ښودلو ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل که دا کړنې دوام وکړي د رسنیو اقتصادي ننګونو ته په پام سره به د رسنیو لپاره ستونزمنه وي چې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
چېرته چې له یوې خوا رسنۍ د واکمنو له لوري قیدي او محدودي وي او له بل پلوه په مالي برخه کې ستونزې وي، نو زه فکر نه کوم چې په داسې وضعیت کې د رسنۍ فعالیتونو ته دوام ورکړي. زما هیله او غوښتنه به دا وي چې رسنۍ د رسنیو د قانون او بیان ازادي په چوکاټ کې د فعالیتونو دوام ته پرېښودل شي.
و مو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویاند د ذبیح الله مجاهد او په کابل کې د دوی د حکومت د ښاروالۍ د ویاند نعمت الله بارکزي نظر هم واخلو، خو هغوی د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغان خبریالانو د مرکز د معلوماتو پر بنسټ دا مهال په غزنی ولایت کې یوازې 15 خصوصي رسنۍ فعالیت کوي. له دې اقدام یوه اونۍ مخکې هم په غزنی کې د شمله او دهکده راډیوګانو فعالیتونه د طالبانو د حکومت لخوا له همدې امله درول شوي وو.
د تورخان دروازه د سرطاني ناروغانو پر مخ پرانیستل شوه. ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو کلتور ریاست چارواکي وایي کوم کسان چې د سرطاني ناروغۍ ولري اوس کولی شي د روغتي کمیسون د شپږ میاشتني کارت په درلودو سره پرته له ویزې په دې لارې تګ راتګ وکړي. یو شمېر سرطاني ناروغان چې په ګاونډي هیواد پاکستان کې تر درملنې لاندې دي د دوی پر مخ د دې دروازې د خلاصېدو په اړه خوښي څرګندوي.
د تورخم دروازه له 4 ورځو تړل کېدو وروسته د سرطاني ناروغانو پر مخ پرانیستل شوه. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د پنځشنبه په ورځ ننګرهار کې د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د اطلاعات امیر صدیق الله قریشي یو ویډیو خپره کړې چې پکې ویل شوی د لاره د طالبان او پاکستانی چارواکو ترمنځ د خبرو اترو وروسته د پنځشنبه په ورځ د ناروغانو پر مخ پرانیستل شو.
ټول هغه ناروغان چې هغه کینسر یا سرطان ناروغي ولري او په ننګرهار کې د ځانګړي کمیسیون شپږ میاشتنی کارتونه ولري کولای شي چې دوی پښتونخوا ته د تداوی په موخه سفر وکړي. ناروغان چې هغوی په داسې نه علاج امراض باندې اخته وي هغوی کولای شي ننګرهار کې د صحت ځانګړي کمیسیون ته مراجعه وکړي تر څو پورې دوی له دغه ځای نه ځانګړی ریپر شیټ یا خط ترلاسه کړي او له هغې نه وروسته پښتونخوا ته لاړ.
د کابل اوسیدونکې مریم چې د کولمو په سرطان اخته ده او په پاکستان کې تر درملنې لاندې ده ازادي راډیو ته وویل:
موږ چې خبر شو چې لاره بنده ده ډېره خپه شوم، ځکه دومره پیسې پیدا کړم چې درملنه مې وکړم که ویزه پرې واخلم. اوس مې چې واورېد دا لاره له ویزې پرته د سرطاني ناروغانو پر مخ خلاصه شوې، دا ډېر ښه کار شوی چې زه ولاړه شم او درملنې ته مې دوام ورکړم.
نوموړی دا کوي چې له قانوني لارې د پاکستان ویزې ترلاسه کول ډیر وخت نیسي او په تور بازار کې بیا له $650 پورې رسیږي چې له اقتصادي پلوه یې د ترلاسه کولو توان نه لري. په ننګرهار کې د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تېرې یکشنبې په ورځ د پاکستان د حکومت لخوا له ویزې پرته د ناروغانو پر مخ د تورخم دروازې د تړلو خبر ورکړی و. له دې خبرو وروسته یو شمېر ناروغانو او د هغوی کورنیو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او د طالبانو او د پاکستان له حکومت یې غوښتي وه چې دغه ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. تر دې مخکې به ناروغان په ځانګړي ډول د سرطان ناروغان په ننګرهار ولایت کې د توکان پاچې په اخیستلو سره به له ویزې او پاسپورټ پرته پاکستان ته تلل او د خپلې ناروغۍ درملنه به یې کوله. په افغانستان کې د سرطان ناروغانو لپاره د روغتیايي اسانتیاو د نشتوالي له امله ډېری کسان د درملنې لپاره د پاکستان او هند په ګډون ګاونډیو هېوادونو ته تلل. خو د جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته اوس مهال ډېر شمېر یې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي، ځکه هند په افغانستان کې د نظام د بدلون راهیسې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړي دي. د یادونې ده دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان حکومت د تورخم دروازه له ویزې پرته ناروغانو پر مخ تړلې. له دې وړاندې هم دا اقدام کړی چې تر خبرو وروسته یې خپله پرېکړه بېرته اخیستې ده.
په کندهار کې د پیازو کروندګر وایي د وچکالۍ له امله حاصلات کم شوي دي. دوی د خپلو حاصلاتو لپاره د بازار غوښتنه هم کوي. بلخوا په کندهار کې د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې سږ کال په دغه ولایت کې د پیازو 6000 ټنه حاصلات ترلاسه شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې کروندګر د پیازو د حاصلاتو په ټولولو بوخت دي. د کندهار د دامان ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالنافی پر خپل یو جریب ځمکه د پیازو کښت کړی. دی وایي د اوبو د کمښت له امله یې سږ کال د پیازو حاصل کم دی، خو هغه کم حاصل پیاز یې هم تر اوسه د ځمکې لاندې پاتې دي او نسي کولی چې دغه حاصلات راټول کړي.
دغه پیاز مو کرلی دی، موږ مشکل د اوبو لرو. اوبو مشکل مو دا دی چې دا پیاز مو خیژي نه، دلته برمې کار نه کوي. غنم تر اوسه په خاورو په لوټ کې پراته دي. دغه مشکل سره مخامخ کنه، دا پیاز به موږ ته وخت لکشلی وای، میاشت و نیمه میاشت مخ، مګر خو اوس نه خیژي. دغه د مځکه ګرده دا پیاز هغه دي وچ کلک دي، ارې پر ماتیږي، دغه پر ماتیږي نه خیژي. نو دغه مشکل دی بالا مغه شان په مځکه کې پاتې سه. مشکل دغه دی چې اوبه نه ګرده شان پاتې دي رسنه.
په کندهار کې د پیازو کروندګر د دوامداري وچکالی او تر ځمکې لاندې د اوبو د کچې ټیټوالي او د خپلو حاصلاتو د کمښت په اړه اندېښمن دي. دوی وایي سږ کال یې وچکالي حاصلات زیات ورکم کړي، خو دغه پاتې حاصل یې هم په ټیټه بیه پلورل کیږي او د دوی د کال کړې خواري عوض کیږي. دوی د پیازو لپاره د سړو خونو او بهرني مارکیټ د پیدا کولو غوښتنه کوي.
زما نوم احمد نبی دی، د دامان د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. شش کال مو دغه پیاز و غنم و دغه کرلي وه. زره چې تېر کال یې ښه وصوله وکړي، مګر شش کال د وچکالۍ له امله دغه رقم دی، وصول یې ډېر کم دی. یار ما تېر کال مو ښه وصول جنج واخیستې، بارانونه و، اوبه یې ډېرې وې، چې یعنې تقریبا د یوه جریبه سه زر جاله دولسسوه جاله هم خلکو اخیستي دي. مګر شش کال بارانونه نه و، اوبه کمې دي، هم اقصد 1500-1400 جاله یې پر جریبه باندې کړي دي.
ما نوم نور محمد دی، د دامان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. اوه کاله ته کاله کې په جدا کې موږ کښتونه کوو. ښه یو کال کال د خپل سر په جوړ کړو، کال کال سږ کال دی ولاکه مې د خپل مصرف ته ضرورت جوړ شي، موږ چې را جوړ کړي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او بولګولو او مالداری ریاست مسؤلین وایي سږ کال د کندهار پر 9 هکتار ځمکه د پیازو کښتو نصیبي چې 6000 ټنه حاصل به ورڅخه ترلاسه سي. د یاد ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسا هم وچکالی د کرنې په برخه کې لویه ستونزه بولي خو د کروندګرو پر ملاتړ ټینګار کوي.
کندهار ولایت په مجموع کې پر 900 هکتار شاوخوا باندې د پیازو کښت شوی دی چې زیاته برخه دامان میوان زیړی او خاکری زرغنداب ډنډ ولسوالیو کې شوی دی چې کلنی حاصل زموږ د اټکل او معلوماتو له مخې 6000 میټریک ټنه ته رسیږي چې سږ کال د تیر کال په پرتله باندې 15 الی 8% پورې زیادت پکې راغلی دی. او همداشان د بازار موندنې په برخه کې وایي بازار یې حالان ډېر ښه روان دی.
مخکې له کندهاره د پیازو صادرات تر ډېره هندوستان ته کېدل خو اوس یوازې پاکستان ته صادرېږي.
ستاسو له پیغامونو
عبدالسلام يم د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ خبره کوم. زما ټولو مشرانو مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما غږ واوري، د ټولو مسلمانانو غږ باید واوري چې په دې مبارکې روژې کې ولې د دوکانداران دونه ګران شی ورکوي، که غوړي که بوري که پلمېټې هر شی دغسې حساب که ګرانېږي ور په ور مخ په لوړې ځي، باید دا خو په د روژې کې را کنټرول کړي، باید د دوکانداران په نرخنامه کښر دي، باید ټول شیان ارزانه کړي. په دې مبارکې روژې کې دا د دو خلکو پایه څه باید مشران مجاهدین په دو باندې جدي توجه وکړي چې پاملرنه ورته وکړي چې باید دا رنګه ټول کړي، دا دوکاندارانو ته نرخنامه کښر دي چې د شیان سره ارزانه کړي. دا اوس موږ خپل پر یو ګوله ډوډۍ باندې بس نه لرو، دوکانداران انشاءالله دې اسمان ته ورسېدل ګرانې ورکوي. دا د دو خلکو پایه څه.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. زه عبدالرحمن زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ صاحب د ځنګلي منطقې څخه د موږ لارې ډېرې خرابې دي ورور جانه. د امارت چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې موږ لارې را جوړې کړي. تقریبا چې باران وسي موږ د تنګیه بولي یوه شیدا ده چې په دې بېخي نه ستلای مریض کوي. بیا له دې چې تقریبا د غته وړو غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غځې ته وړو کلات مرکز موږ رسېږي نه لرو ورور دا ما پیان دي تر لوړو چارواکو ورسول سي.
ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم چې د بي سیم شرکت والا ته زما دا پیغام دی چې د خونی ناوې ته خبره وي د چرچینو د ولسوالۍ څخه د خپل نورې خدیم ټولې کړي. وروره دلته داسې په سوو خلک ډېر روژې پاتې شوي دي چې هېڅ معلومات یې نه کېږي. وایي نن یې دروړو سهار یې دروړو ماسې په خبرو مو یوه ورځ بلې ورځ ته کوي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکم. د پښلمی ټول یو وخت رواجو پرې خبرونه کې به مولا دی پخوانی دوه خبر کړو. په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعره کې ګڼو شاعرانو او د عدد مینوالو برخه واخیسته.
مشاعره عام مشاعره و آزاد مشاعره و هیڅ نو دغه پکې نو موجود انحصار پکې نو.
د پوهنتون له استاد فهیم بهیر سره شغیدلې يم.
نقطه یو پراخه موضوع ده چې دغه موضوع په اړه باندې څو نقطې وي باید معلومات هم دقیقې او د موضوع په اړه باندې کافي اندازه معلومات مو لري.
د یو انځورګری څرګندونې لرو چې د تیرو سلو کلونو د مخکښو افغان میرمنو رسمونه باسي.
شاید د دې میرمنو په ما باندې حق وي چې د دوی د خپل فعالیتونو قدردانی په خپل هنر سره وکړه.
هم شیر لرو او هم دیو کتاب پانه اړو. ادبی مجله د روشی لرا رسیدو سره د روشی پاړه پویو دود پیلو. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې به پخوا د پښتنمی ټول توتو تقریبا ورته دود پاره به وادو کې هم عامو. د ځینو روایتونو له مخې په پخوانیو زمانو کې به عربانو خلک پښلمي ته په تبل را ویشول چې همدا زموږ ډول ته ورته دی. په یو شمېر ښارونو کې به بیا په کوڅو کې خلکو د نورو د کورونو دروازې وهلې چې راوي شي. په پخوانیو مشهورو عربي کتابونو کې ابن الحاج په مدخل کتاب کې لیکي چې دود یو نه و. په مصر کې به په جوماتونو کې اعلان کېده، په ځینو نورو ښارونو کې به تبل وهل کېده، په یمن کې بیا رواج دا و چې د خلکو د کورونو دروازې ووهي. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزني کې هم په تیرو کلونو کې خلک پشلمي ته په ډولونو پاڅېدل. ډولچي به په ټول کلي کې له یوه سره تر بله ګرځېده، ډول به یې وهه تر څو خلک پاڅي. خو اوس دغه دود کم شوی او نن سبا چې ډول منع شوی دی، دا دود ترای تم دی. نور حال په دې راپور کې.
ډول چې ډیری وخت په پاپخانې ټولنه کې د شادیو، خوشیو او چیغې پر وخت هم وهل کېده، خو ځینې وخت به دغه ډول هغه وخت هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکامو ته پاتول. کلونه وړاندې په افغانستان کې ډیری خلک په روژه کې په اسلامي ته په ډولونو راویښېدل چې اوس یې دود مخ په ورکېدو دی، ځکه ډیری کسان وایي د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او زنګي ګړیو نیولی دی. شاوخوا 55 کلن حضرت ګل د غزنی ولایت مرکز اړوند قاضي کلا اوسېدونکی دی. دی وایي عجب وخت و چې خلک به په اسلامي ته په ډولونو راویښېدل. نوموړی وایي دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلي کې به یې په ودونو او نورو خوشیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
په زما خو په قدیم کې به موږ په ډول وښېدو، اوس موبایلان دی، دا ساعتونه دی، زنګي په هغه باندې وښېږو. دلته دا موږ تاسې ډومان ورته وایي او دغه نور ورته وایي وخت به تعین وشي، په 2:30 بجو یا په 2 بجو دوی به راوته سي. په د کلي کې د شاوخوا کې به ډول وګلی، چې به ډول وګلی خلک به پورته کېده په سیمې.
حضرت ګل زیاتوي ډول وهونکی به په ټول کلي کې ګرځېده، ډول به یې واهه تر څو ټول خلک په اسلامي ته پاتسي. 50 کلنې جګړې او کلتوري محدودیتونو په افغانستان کې ځینې کلتوري دودونه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي دي. د غزنی مرکز اړوند د زرګرو سیمې شمسدین هم شاوخوا 60 کاله عمر لري. نوموړی وایي د ډولونو تر څنګ ډیری کورنیو به چرګان هم ساتلي و چې هغوی به خلک په اسلامي ته پاتسول، خو د ډولونو وهلو دود زیات و. د ډول په ږغ کې به خپل خوند او سکون و چې اوس نسته. دی وایي اوس د ډول پر ځای په نورو شانو خلک پیشلمې تپاڅېږي. شمسدین زیاتوي دغه ډول وهونکي ته به د اختر په ورځ په جومات کې د هکل زحمې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمېر پیسې ټولېدې.
په خو خو خلک وښېدل، خپله چرګانې درلود، هغه به زنګونه کول یا به ډول وګلی. اوس خو موبایلان راغلي دي، ساعتونه دي، هغه ټول
دا. په داسې حال کې د شکله به هم د کورنیو مېرمنو ډیری وخت د پیشلمې لپاره خواړه برابرول، خو ځوانانو به د پیسې مې دغه ډول ته د کلي په منځ کې څڼې اړولې، اتڼونه به یې ورته کول او ډیری وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د پیشلمې د دغه ډول خوند به یې یو په څلور کړی و.
روژه کې په افغانستان کې د پښلمي د ډول وهلو دود ترای تم شوی دی. له یوې خبرتیا وروسته د روژې په درشل کې د یوې لویې مشاعرې راپور لرو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختمي
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه کلنۍ مشاعره او میله جوړه شوه. دا مشاعره تیرونې د جمعې پورس تر غرمې وروسته پیل شوه چې د شپې تر ناوخته دوام وکړ. د نارنج ګل مشاعرې ته سږکال د تیرو کلونو په څیر یو شمېر شاعران له خیبر پښتونخوا هم ورغلي وو. جزئیات په دې راپور کې.
یو ګاونډی دی هم آباد نه غواړي افغانستان، یاره دې ښه نه
دا مشاعره چې غرمه پیل شوې وه د شپې تر ناوخته دوام وکړ. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د ځوانانو چارو عمر قاري محمد آصف زهیر ازادي راډیو ته وویل مشاعرې ته د افغانستان له ګوټ ګوټ شاعران ورغوښتل شوي وو او د ده په خبره مشاعره آزاده او ولسي بڼه درلوده.
تقریبا تر سلو برابر شاعرانو پکې نوملیکنه کړې وه. د خطه پښتون خانه پکې ډاکټر بغزاده دانشو او منیر بنوره وو دوی پکې ګډون کړی و. راسره مشاعره عامه مشاعره وه، مشاعره وه، آزاد مشاعره وه، هیڅ نه وه دغه پکې نه وو موجود، انحصار پکې نه وو. هر شاعر کولای شو چې د خپل فکر او د خیالاتو اظهار پکې په خلاص تړۍ باندې وکړي.
یادې مشاعرې ته د خیبر پښتونخوا څخه راغلی شاعر منیر بنیری ګډونوالو ته خپل دا شعر وړاندې کړ. شاعرانه فرهنګیان چې یادې مشاعرې ته ورغلي وو وایي مشاعرې ته د دوی په ټکو زرګونه خلک راټول شوي وو او شاعرانو پکې د اسلامي حماسي، ټولنیز او نورو بیلابیلو موضوعاتو اړوند شعرونه واورول. د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل چې یاده مشاعره کې ګډون کړی وو ازادي راډیو ته وویل
لګنو سیمو څخه شاعران راغوښتل شي و لغوی خپل افکار له اوریدونکو سره شریک کړل. د ننګرهار شاعرانو یو ابتکار دا و چې ډیر وخت میلمنو ته ورک په ټوله کې آزاده مشاعره وه.
مولوی محمد علیم بسمل چې له لوګر ولایت څخه یاد مشاعرې ته ورغلی وو ازادي راډیو ته وویل
یوازې زه نه وایم بلکې ټول ګډونوال سر دی و دوای صدا مشاعره ډیر به ساره و دې مشاعره ګټ ډیر ونه نو اوس بهترین لار ده دا ته کېدلې سي دلته په مشاعره باندې غندو کې لایوړې نمو خپل پښتانه ورونه راوړل شاعرانو وړو او بل ګټه ده دا په دې وخت کې مشاعره و دې خسر ګرمي ده ته عام خلکو لپاره عبد مزاین هم خیر وسه ډیر ازادي ورکړي و.
خدا سي زيني فرهنګيان همشته چې د طالبانو تر واکمنې لاندې پر جوړیدونکو مشاعرونی وکیل لري او وایي چې آزاد نه دي. د دوی لړلې لیکوال او شاعر عطا محمد هیلمن چې کلونه کلونه یې د نارنج ګل مشاعرو کې برخه اخیستې ازادي راډیو ته وویل
اوس وخت کې دا مشاعره داسې شوې ده چې ما غدی یو طرف ذهن او فکر خلق پکې راټولېږي او موږ ته اجازه ورکول کېږي. دغه مشاعره موږ د کلونو کلونو رئیس د جمهوریت په وخت کې شاهدانو شي په دې مشاعره کې به هر چا ته پراخ سینا او وخت ورکړ کېدو کاغذدار فکر سره او کاغذ د طالب د فکر سره او کاغذ د جمهوریت د فکر سره او کاغذ د بلبل فکر سره نو آزاد به خپل شعرونه او نظمونه ویلې شو. خو سخ کدا سینه دا
د ارزو ناوې په اوس خچنګاریږي مسلمان یم زه قسم خرمه چې دین په خپل ایمان یم
دا وی شای افغانانو نه وطن ګل
نګرهار کې د نارنج ګل مشاعره سږ کال په داسې حال کې ترسره کیږي چې په تیرو کلونو کې په دغه مشاعرو کې د ډیرو مینوالو خاوند شاعر عزت الله زواب چې تر ډیره انتقادي ټولنیز او اصلاحي شعرونه ویل د کورنۍ د غړو په خبره یې له تیر یوې نیمې میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. خود طالبانو حکومت امنیتي مسؤلینو ویلي چې نوموړی یې د فرهنګي هڅو او لیکنو له امله نه دی نیولی. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د مسؤلینو په وینا د نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 هجري شمسي کال په جلال آباد ښار کې د ننګرهار اطلاعاتو او کلتور ریاست او د دې سیمې د ادب پالو په زیار او نوښت ترسره شوه چې په هر نظام کې دغه مشاعره پرته له ځنډه جوړه شوې ده.
د ننګرهار د نارنګل مشاعرې راپور مو اورېده. د مشاعرې تند به په یو شعر در ماته کړو. په داسې شعر کې په لویه مشاعره کې عامو خلکو ته څوک ووایي ممکن چکچکې ورته ونشي یا لږ چکچکې وشي. د لار په نوم د عمان نیازي او نظم د روی په شخ
۶
غم اوخت غم می ری یوړی د خپل هارت د ور لمبو ته تو دې دم د تاو جنې شپې زګیر وی لکه سکروټی اوسې پاس په لمبو خبرګ بچر یک دم دا خبره لکه مار د زهرو ډکه د چا روح کې لکه درد وهی نوکاری دا پیچومه می پر زړه ولې تیریږي ړنګوي پکې وریښم او غوندې لارې بې خوبي پکې راټوله د څراغ ده جل وهلې مړه سلګۍ پکې اوسیږي په ډبرو لګېدلې رڼایي ده دا جنۍ لکه مرغۍ پکې اوسیږي څه څپې څپې ښکلا ورسره درومې د رنګونو د آواز غوندې بې غږه بې رنجوی تکې تورې سترګې تورې په ناز جوړه لکه ناز غوندې بې غږه په رنګونو مې نن غبرګې سترګې وسوې نن مې وکتل د سپین سیوري رڼا ته نن مې ته لکه هوا په غېږ کې یوړې نن له خپلې غېږې ووتم هوا ته
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د خبرونې په دې برخه کې نقد مخ کو. کله چې وایو دا ډېر ښه کیسه ده یا دا ډېر عالی شعر دی، دلته د ډېر ښه او ډېر عالي کلمات د کره کتنې له اصولو سره سم نه دي. کره کتنه وایي چې دا راوښایه چې دا شعر عالی دی یا دا کیسه ښه ده. تر نقد پورې په کاپیسا کې د البیرونی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد فهیم بهیر وایي چې په خواله رسنیو کې کره کتنه ادب ته زیان اړوي. د دې ادعا په اړه مې له دوی څخه وضاحت وغوښت.
یو شمېر داسې کسان دي چې همدغه انلاین رسنۍ لکه څنګه چې نقد خپله پېژندنه لري، خپل اصول لري، یا د خپل مایت ته په کتو سره یو شمېر کسان نوم د نقد ورکوي، یو شمېر لیکنې د مشهورو لیکوالو د مشهورو آثارو په اړه باندې د انټرنیټ په څپو کې خبروي چې هغه د هغوی د تمسخر او د سپکاوي باعث کیږي. دا یو زیان دی، نو دغه زیان نه هغه د اصل لیکوال ته کومه ګټه شي رسولی، نه ادب ته شي رسولی، نه ټولنې ته شي رسولی. بل خبره دا وه چې دغه ډول کره کتونکي چې د آنلاین شبکو د لارې نقد ترسره کوي، د دې نقد متن ته چې کله ریشو دقت پکې نشته دی، معلومات به کم وي. نو نقد یو پراخه موضوع ده، یو مهمه موضوع ده. باید دغه موضوع په اړه باندې چې څوک نقد کوي باید معلومات یې هم دقیق وي او د موضوع په تړاو باندې کافي اندازه معلومات هم ولري.
په دې شک نشته چې نقدي اصول باید مراعات شي، اما بل لور ته که د بل اړخ ته راشو، د دې لپاره چې په خواله رسنیو کې هر څوک لیکل کولای شي، نو به شمیره افغانان نن سبا لیکنی کوي، له به شمیرو کسانو بیا ممکن یو وخت به شمیر ششان هم راووسی.
آنلاین کرکتنه خپل غم لري، ګټیم لري. لکه تاسو څنګه اشاره وکړه، د آنلاین نقد یا د آنلاین کرکتنه یا د آنلاین شبکو یو ګټه هم ده شو چې داسې نوی لیکوال او شاعران نور تورو پیژندل، داسې کسانو چې د خپل فرنګي حوزه کې شان دي. مګر د آنلاین نقد په اساس د هغوی شعرونه او لیکنې مشهور شوې، نورو ته ور وپېژندل شول، هغوی نور هم وهڅول شول چې عالي لیکنې وکړي. بل آنلاین کره کتنې نه یوازې دا چې داسې نوې لیکنې یا نوي لیکوال یا نوي شاعران پکې راښکاره کېږي، نورو ته پېژندل کېږي. د دې تر څنګ د بېلابېلو فرهنګي کړیو ترمنځ یې ډېر ښه اتصال رامنځته کړی دی. همدا اوس مهال د انلاین شبکو د لارې د ګڼو لیکوالو ترمنځ واټن رالنډ کړی دی. د ډېری لیکوال موږ وینو چې د نړۍ په ګوټ ګوټ هېوادونو کې ژوند کوي، هلته د نورو هېوادونو ادبیات لولي، له نوي تیوریګانو سره بلد دي، اشنا دي، حتی داسې نوي مسایل حتی دا کسان وړاندې کوي چې موږ یې کولی شو د پښتو ادب د غنامندۍ، د پښتو ادب د پرمختګ، د پښتو ادب د ټولنې او فننې په برخه کې ترې کار واخلو. داسې نه ده چې یوازې زیانونه لري آنلاین کره کتنه، خپلې ښېګڼې هم لري.
خو که چېرته بهیر صاحب د زیانونو ته چې تاسو ورته اشاره کړې ده دې ته بېرته راوګرځو، څنګه کېدی شي چې د دغو زیانونو مخه ونیول شي؟ ستاسو پیشنهاد به څه وي؟
په همدې اړه باندې ما د لیکونو لړۍ شروع کړې ده، تر څو خپل لیکوال زما د ستونزو پیغام هم داده چې د دغې ستونزې مخه ونیول شي. یو پیغام لیکوال ته وړاندې کېږي د دې لیکونو په اساس، یو کرکټونکي ته، او بل نور هغه کسان چې انټرنیټي شبکې ګوري او هلته تفسیري لیکي، منفي تفسیري لیکي. نو هغې لپاره همدغه لیکونو لړۍ ما پیل کړې ده چې باید هغه څوک چې نقد کوي باید دقت ولري، معلومات یې باید ښه وي. آنلاین نقد د نورو تمسخر او د سپکاوي لپاره ونه کاروي، ځکه که څوک له دغسې نقد څخه کار اخلي هغه په یو ډول رواني ناروغۍ اخته دی چې نارسیزم ورته وایي. هغه د نارسیزم د ناروغۍ زیړ رنګ حتی د دوی د کرکتنې په متن کې هم ښکاره کېږي، چې هغه په دا لیکنو کې ما ورته ماته ګوډه اشاره کړې ده. له خپرېدو وروسته هغه څوک چې متن لولي طبعا په دې اړه باندې یو معلومات لاسته راوړي. همدې تر څنګ چې د نور سپکوي دغه ډله کسان هم په یو ناروغۍ اخته دي، د ارواپوهنې له پلوه سادیزم ورته وایي، چې دوی هم دغه نقد د وسیلې په توګه کاروي. همدارنګه ډېر نور کسان هم شته دي چې آنلاین کرکتنه د نور د شخصیت د وژلو لپاره د آنلاین کرکتنې څخه کار اخلي. دغه ماتې ګوډې لیکنې چې ما کړې دي په دې کې همدې مسایلو ته اشاره شوې ده.
بهیر صاحب وبخښئ، تاسو چې کوم شان یاد کړل لکه له خلکو هم غوښتي چې دقت وکړي او معلومات دقیق کړي، کنه طبیعي خبره دغه کسان چې نقد لیکي څومره چې پوهیږي او څومره معلومات لري هغه معلومات به وړاندې کوي، لیکن فکر نه کوي چې د نقد اصول ډېر دلته مهم دي چې خلک پرې باندې پوه شي چې نقد یعنې څه.
محترم، زموږ ټولنه وروسته پاتې ټولنه موږ ممداوي، لکه څنګه چې د نقد خپل ماهیت دی، خپل اصول دی، هغه ته به ژمن اوسېږي. مګر اوس مهال موږ ډېری داسې لیکوالان وینو چې هغوی په آنلاین کرکتنه کې د نقد اصولو ته ژمن نه دي، د یو ځانګړې تیوري په اساس باندې نقد کوي، نه د نقد په اصولو باندې روان نه دي. بلکه
زما مطلب هم دغه ده بهیر صاحب، یعنی فکر نه کوي چې په همدې برخه کې باید دوی ته لارښوونه وشي؟ مثلا د نقد کلمه خپل له نقده نه اخیستل شوې ده، چې یعنی شله بدو بیلول. نو که چیرته څوک شله بدو بیلوي، د یو اثر هغه مثبت اړخ به میادوي، منفي اړخ به میادوي. د نقد اصول جوابوي چې فرضاً زه ستاسو په یو لیکنه باندې کره کتنه کوم، لومړی به ستاسو د مطلب مثبت اړخونو ته پام کوم، بیا که می څه پکې په خپل نظر ناسم لیدلی وو، بیا به یې غویته ل استدلال سره سم په یغه برخه کې لیکم چې دا شی سم دی او دا ناسم دی، او بیا به په اخر کې یو نتیجه اخلم. یعنی فکر نه کوي چې له دغو اصولو سره خصوصا ځوانان ډیر ناشنا دي.
شبر صاحب مخکې ما یو اشاره وکړه، لکه کوم مسل ته تاسو اشاره وکړه، که چېرته د یو ادبي اثر یا د کرکتنې په جریان کې دې مسلې ته پام وشي، نو طبعا لوستونکي هم قضاوت کوي چې دغه لیکنه د نقد په اساس ترسره شوې ده. مګر موږ وینو په آنلاین کره کتنه کې ټول انټرنیټي شبکې یا رسنۍ دي، دا خلاصې دي، د هر چا لاس ته رسېدلې دي. یعنی یو شمېر کسان شته دي چې د دغې رسنیو څخه د نقد په توګه ښکاره کېږي. دا که صحیح ده د ادبیاتو یا د کره کتونکي پېژندونکي به د دوی نقد حتی دوی ته به نقاد ونه وایي، دوی ته به د کرکتونکي په سترګه ونه ګوري، دوی نقد به وي. مګر تر څنګ کله چې دوی لیکنه خپروي، نو چې کله دوی د نقد په نامه یو لیکنه خپروي، دغه اصول ته ژمن نه وي، د مقولې په اساس، د یو ډول ناروغۍ په اساس، یا د نورو د کم په ټولنه کې د
نو بهیر صاحب وبخښئ فکر نه کوي چې هغه کسان چې کمزوري لیکنې کوي او د یو شخص په باره کې کوي، طبیعي خبره ده چې خلک هغه نه مني، او که ځینې کسان یې اوس تایید هم کړي، وروسته له یو وخته خلک پرې باندې پوهیږي چې دا له اصولو سره سم لیکنه نه ده. بله،
شي بس همدغه د آنلاین کرکتنې په اړه باندې موږ لیکنې خبرې کړې. همدغه لیکنې اوس زموږ په ټولنه کې اکثریت فرهنګیان، اکثریت کسان چې د ادبیاتو لوستونکي دي، مینوال دي یا ادب لولي، همدغه کسان چې د کرکتونکي په سترګه باندې ګوري، دوی لیکنې لولي. حتی کله چې دوی یو لیکنه پوسټ کړي، د هغې تر لاندې اوسنۍ آنلاین کرکتنې خو یو بله ځانګړنه دا ده چې د لیکوال د لستونکو یا د کرکتونکو ترمنځ واټن یا فاصله ډیره لنډه کړې ده. نو کله چې هلته تبصیرې تاسې وګورئ نو هغه ډېر کسان نوي لیکوال یا نوي شاعران چې کله نوي لیکنو ته مخه کړي دا تبصیرې وګوري، منفي کومنټونه وګوري، نو تاسو یقین وکړئ چې دوی د تخیل تفاوت بیرته بل کېږي.
فکر نه کوئ چې خلک باید په دې باندې پوه شي چې په یوه بېسواده ټولنه کې چې مطلق اکثریت پکې بېسواده دي، هلته طبیعي خبره ده چې د عالي آثارو د ستاینې لپاره زمانونه پکار دي، زمان نه. موږ کوو چې هر څه وویل شي او خلک حوصله وکړي او وروسته له یوه وخته به ممکن دا شان وچڼل شي، ښه به له بدو خپله بیل شي.
شیبر صاحب محترم، لکه څنګه چې تاسو د حوصله مندۍ یا خبره وکړه هغه په پرمختللو ټولنو کې وي. زموږ ټولنه وروسته پاتې ده. دلته د ارواپوهنې اصطلاح ده، وایي د یوې منفي خبرې په مقابل کې باید اولس کا اتلس مثبتې کلمې واوري چې هغه یوه منفي کلمې جبران شي. نو که چېرته د آنلاین کره کتنه په همدغه ډول اوس زموږ په ټولنه کې روان وي، دغسې نومیلي لیکوالان یا شاعران چې نوې پنځونې کوي، نو زه فکر نه کوم چې دوی دې دا جرات واخلي، قلم دې را واخلي او هغه آنلاین شبکې دي چې د هر څه لاسته رسېدلي دي یو لیکنې کوي خپروي. البته زموږ موخه یو شمېر اوس تاسو چېرته د پښتو وای پاڼې، فیسبوک پاڼې، همداسې د واټساپ یا نور انټرنیټي شبکې وګورئ، موږ ډېر لیکوالان لرو. حتی زموږ په ټولنه کې نومیالي لیکوالو په توګه بدکاه دي، نو حتی دوی د دغسې د لکه مخکې چې کوم عواملو ته موږ اشاره وکړه تر همدغه اغېز لاندې بدبختانه داسې لیکنې ونق خپروي چې همدغه ځانګړنې لري، د دې په ځای چې ادبیاتو ته ګټه ورسوي د ادبیاتو ته د ګټې په ځای زیان زیات دی. او خصوصا د نوي لیکوالو د نوي شاعرانو د پرمختګ مخه هم ډب کوي.
څه باید وشي؟ آیا خواله رسنۍ بندې شي که د خواله رسنیو له لارې هڅې زیات شي؟
شیبر صاحب، په دې اړه باندې باید د نقد په اړه باندې پوهاوی، یو د نقد په اړه باندې باید معلومات وړاندې شي، د نقد اصولو په ټوله کې د نقد په اړه باندې معلومات. او بل موږ نقد وینو چې او هغه نقطې چې دوی ته باید د هغه نقطو مشخصول دي چې هغه په نقد کې نه راځي، بلکې زموږ په ټولنه کې ګڼ شمېر فرهنګیان دغسې لیکنو ته د نقد په سترګه ګوري. حال لارې دا ده چې د دوی لیکنې تر یو بیل نقد لاندې ونیول شي او هغه برخې راوسپړل شي.
نو دا خو بیا وبخښئ، دا خو بیا سانسور رامنځته شي، سانسور په خپله ادبیات وشي.
څنګه سانسور
شي؟ پرسه یعنی مطلب دا و چې یو څوک یو لیکنه وکړي دا باید بل څوک وګوري بیا خبره شي؟
نه نه، دا اوس یو څه لیکنه کړې ده د یو مهم لیکوال د اثر په محتوا په اړه باندې، نه؟ نو که چېرته حل دا ګوري او د دې لیکنه د نقد په اساس تللي، خو بالکل زموږ فرهنګیان، زموږ ټولنې خلق د دې لیکنه د نقد په ډله کې بولي او دا کس د کرکتونکو په توګه باندې پیژني. که چېرته هغې کې د نقد اصول مراد شوي نه وي، شخصي عقدې فعال شوي وي، دقت پکې نه وي شوی، یا مخکې چې مې اشاره وکړه دغه کس په ډول ډول رواني ناروغۍ اخته وي، نو بیا د دغه برخو مشخصولو سره لوستونکی یا د ادبیاتو محصلین یا فرهنګیان کولی شي چې د ده لیکنه چې د نقد په نامه باندې وړاندې شوې ده دغه ولولي، د دغه نقطو یا د دغه ټکو په اساس بیا دې درک کولی شي چې دا لیکنه
فکر نه کوي چې د دې ډیر مسؤلیت ستاسو په رنګ د ادبیاتو د استادانو دی چې خپل محصلین پوه کړي چې نقد یعنی څه.
خبره بالکل لکه مخکې چې تاسو وویلې، د ادبیاتو زموږ په ټولنه کې کرکتنه دودیزه ده. هر څومره موږ یو خو څو خبرې دي چې زموږ کرکتنه خواره ده، یو دا ده چې لکه هغسې چې کرکتنه په نوره نړۍ کې ده زموږ په ټولنه کې نشته. لکه هلته چې د یو ځانګړي تیوري په اساس باندې نقد مخته ځي زموږ په ټولنه کې نشته دی. لکه څنګه چې نقد په کومه معنا په نورو ټولنه کې کارول کېږي، زموږ په ټولنه کې فقط د منفي خواوو راسپړل دي. لکه څنګه چې
نه اصل ځواب ته کرا شو بهیر صاحب، اصل ځواب ته یعنی مسؤلیت د پوهنتون د استادانو نه دی؟
بالکل شي بس د پوهنتون د استادانو مسؤلیت دی، د پښتو ژبې د کره کتونکو یا د لیکوالانو
یا هغه څوک چې په دې اړه باندې کتابونه لیکي د هغو مسؤلیت دی چې نقد په ورکي ډول خپلو محصلینو ته خپلو په فرهنګي ټولنو کې په علمي مرکزونو کې نقد په اصلي بڼه باندې وړاندې کړي، هغوی متوجه کړي، هغوی ته دغه باریکۍ وښيي تر څو په اصلي بڼه باندې نقد وکړي.
د البیرونی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد فهیم بهیر.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
تیرونه په میدان وردګي او موزیم پرانستل شو. په دې موزیم کې تاریخي او نظامی آثار نندارې ته کېښودل شول. جزئیات په دې راپور کې.
د تاریخي او نظامی آثارو دغه موزیم د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د اطلاعات او کلتور ریاست په ودانۍ کې جوړ شوی. یاد موزیم چې د مجاهد په نوم نومول شوی د تاریخي آثارو ترڅنګ په کې جړی بوشکې، بیلابیل ډول نور کوچني ماینونه کوم چې طالبان د خپل بری لامل بولي په کې ځای پر ځای شوي دي. د دغه ولایت د مطبوعاتو امیر نجیب الله فکرمن وایي یاد موزیم درې برخې لري.
د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوي حبیب الله مجاهد په هلو ځلو د موږ موزیم جوړ سو. دا موزیم درې برخې لري چې یو کلتوري برخه ده، کلتوري آثار پکې دي، او همدارنګې بل نظامي برخه ده چې د اسلامي امارت مجاهدینو د اشغال پر مهال له کومو وسلو له کومو امکاناتو د هغوی په مقابل کې چې جګړه کړې ده هغه له موزیم ده چې دا درکوه. بله برخه یې د شهیدانو د وارثو هغه علیحده برخه ده.
ځایي طالب چارواکي وایي په دې موزیم کې تر دې حاله 122 قلم تاریخي آثار شتون لري چې د ځینو تاریخي آثارو قدامت تر 2000 کلونو پورې رسیږي. د یاد ولایت د فرهنګ ګرځند امیر شفیع الله فضلی له خلکو غوښتنه وکړه چې تاریخي آثار کلري نو له دوی سره دې شریک کړي تر څو دوی ورته خوندي کړي.
نو تر دې دمه پورې یو بیا قلم آثار لرو، یو 50 قلم نظامی آثار دلته شتون لري، او 15 د شهیدانو جامې دي. نو ټوټل 122 قلم آثار تر دې دمه دلته ټول شوي دي.
له دې ټولو سره سره د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین زیاتوي چې د یاد موزیم څخه هر ورځ په زیات شمیر خلک په وړیا توګه لیدنه کوي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د افغانستان د تیر سل کلن تاریخ په ترڅ کې د یو شمېر میرمنو د ستاینو تکل کړی. دا بهیر د دې شخصیتونو په اړه بیلابیلې مقالې آنلاین خپروي. د دې بهیر غړي سهیلا کامران بیا دا هڅه پیل کړې ده چې د دې میرمنو انځورونه وباسي. له دوی به واورو چې تر اوسه یې څومره رسمونه کښلي دي.
ما تر ډیره 15 انځورونه رسم کړي دي چې 22 یې رسم شوي دي او په نورو باندې کار روان دی. دا هغه انځورونه دي چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یې د تاریخ په اوږدو کې د غزناکو میرمنو بیوګرافیانې لیکلې دي، او ما هم غوښتل چې دغو میرمنو انځورونه رسم کړم. البته دا د هغو میرمنو انځورونه دي چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یې د پیژندګلوي لړۍ پیل کړه او ژوندلیکونه په خواله رسنیو خپرېږي.
اغلی کامران هدف مو یوازې همدا دی چې د افغان ښځو آنلاین بهیر له دې هڅو سره همکاري وکړي.
د افغانستان هغه ښځې چې کارنامې، مبارزې او خدمتونه پټ پاتې دي او نمونه یې هیر دي، دوی باید ټولنې ته وپېژنو او ورته وښیو چې په تېر سل کلنۍ تاریخ کې موږ داسې سترې هستۍ درلودې او ستر خدمتونه یې کړي دي. بل خواته د افغانستان میرمنو باندې چې کوم اوس محدودیتونه وضع شوي دي، دغه میرمنې دوی ته انرژي ورکوي او دوی هڅوي چې کارنامې ولري او خدمت وکړي او له هر حالت سره مبارزې پاتې شي. نو مهمه دا ده چې دې مسلې ته پام وکړو او په خپل هنرونو کې د ښځو یاد وکړو، ځکه ښځه قوي ده، مبارزه ده او په سختو حالاتو کې ډېر ستر کارونه کړي دي. نو په داسې ټولنه کې ښځه له خپلو لومړنیو انساني حقونو څخه محرومه ده. ښځې ته په کمه کتل کېږي. نو باید واضح شي چې ښځه کم موجود نه ده. ښځه داسې موجود ده چې نسلونو پالنه او روزنه پکې نغښتې ده.
د دې میرمنو د انځورونو ترڅنګ په تیرو سلو کلونو کې نوري افغان مېرمنې هم شته چې پر دې ټولنه حق دی چې یاد شي. د هغوی څیرې به هم رسامي کړي.
زه چې کله ګورم چې افغانستان داسې مبارز مېرمنې لري او داسې تکړه دي، نو دوی ما هڅوي چې زه باید د دوی انځورونه رسم کړم. زه داسې مېرمن پیژنم چې خپل هیلو لپاره چا ته په تمه نه ده پاتې شوې، خپله جګه شوې ده، درېدلې ده، خپلو هیلو لپاره یې هڅه وکړله او بریالۍ شوه. زه داسې مېرمن پیژنم چې هم نازک وه، هم قوي، هوښیار مدیریت یې کاوه، ځواکمنه وه. زه داسې مېرمن پیژنم چې خپلواک کار یې کاوه او وطن خړې کوڅې د پاریس په رنګینو نه ورکولې. ښځه چې د نړۍ رنګ ده، نو ما غوښتل چې خپل هنري کلام په دې رنګ وخورم. ما ولیدل چې د ځینو مېرمنو انځورونه تور او سپینو، ما غوښتل چې د هغوی انځورونه رنګه رسم کړم. شاید د دې مېرمنو په ما باندې حق وي چې دوی ته د خپلو فعالیتونو قدردانی په خپل هنر سره وکړم.
په راتلونکي کې څه غواړئ چې نورې څه هڅې وکړي، یعنی نور څه رسم کړي؟
زه راتلونکي ته پلان لرم چې د افغانستان د مېرمنو انځورونه تر دې هم بهتر رسم کړم او د افغان مېرمنو د ژوند حالات په خپلو انځورونو کې، د دوی د ژوند ناخوالې او کوم چې په دوی باندې محدودیت ظلم ده، هر څه چې دي په خپلو انځورونو کې بیان کړم.
سهیلا کامران، له تاسو څخه مننه کوم. اوس د کتاب یوه مینواله هر یوه د ژوند په نوم د شرف الدین عظیمي له کتاب سره موږ آشنا کوي چې په دې کتاب کې کوم موضوعات راخیستل شوي دي.
دا کتاب په پنځو مهمو برخو ویشل شوی دی: کوژدا، واده، ګډ ژوند، جنسي ژوند، کورنۍ، مروالی او پلاروالی. او دا کتاب په 500 مخونو ویشل شوی دی او دغو 500 موضوعګانو کې هر یوې ته سل مخ ورکړل شوی دی او هر موضوع کې د نننه سل نورې موضوعګانې مطرح شوي دي. او تر ډېره که موږ د یوې موضوع حل لاره پیدا کوو، شاید ستونزه هماغه وخت حل شي. خو که د ستونزې لاملونه پیدا کړو، نو ستونزه د تل لپاره حل کېږي. او دا کار په ژوند کتاب کې هم شوی دی. د هر موضوع 12 لاملونه راوړل شوي دي. دا کتاب چې چا لوستی، ما چې له هغوی څخه د دې کتاب پاړو تل هغوی د دې کتاب لوستلو ډېر خوشحاله ویل چې دا کتاب یو له هغو کتابونو دی چې باید هر څوک یې ولولي. د هر چا لپاره ډېر ګټور دی. تر ډېره په کورنۍ کې ستونزې له همدې 5 موضوعګانې چې دې کتاب کې راغلي دي خلک ورسره لاس او ګریوان وي. که څوک مور او پلار دي، یا له ژوند ملګري سره ژوند کوي، یا د کورنۍ له نورو غړو سره ژوند کوي، هر څوک یې باید ولولي. د کورنۍ د هر غړي لپاره مهم دی. او د کتاب په دوهمه برخه کې چې ګډ ژوند ته ځانګړی شوی ده، په دې کې یوه موضوع راغلی ده: ولې له ځانه یو ښه خاوند یا مېرمنه نشو جوړولی؟ اعتباً هر څوک کوښښ کوي چې یو ښه مېرمنه واوسي، یو ښه خاوند واوسي، خو مګر چې ولې نشي کولی. نو دلته یې 12 لاملونه راوړل شوي دي چې له ډلې به زه 6 لاملونه ووایم. ځکه چې مغروره یو او تل په ننګ او غیرت پسې ګرځو، ځکه چې تل غواړو د ګډ ژوند ملګری مو هره خبره ومني، ځکه چې ښایي د ننه ذهن مو ګډوډ او دوا کوونکی وي، ځکه چې ډېر ځله له زغم، منن، عدل او تقوا نه کار نه اخلو، ځکه چې په اړیکو کې کلک، صادق، وفادار او رښتینی نه یو، ځکه چې په خپلو شخصي عقیدو او باورونو ډېر ټینګار کوو. او همدارنګه 5مه برخه یې د مور او پلار لپاره ځانګړې شوې ده، چې دا نو بیا ډېره مهمه ده. د مور او پلار لپاره چې باید حتماً ولولي. ولې په دې کې یوه موضوع راغلی ده چې ولې زموږ ماشومان نور ماشومان وهي؟ ډېری ماشومان چې یو بل وهي، نو کورنۍ هم له هغوی سره تون چلند کوي، هغوی هم وهي. خو مګر که په لاملونو پوه شو، شاید بیا دا کار ونه کړو او د هغو سره بیا په نرمۍ چلند وکړو، تر څو دا کار ونه کوي. ځکه چې له نورو ماشومانو سره کینه لري، ځکه چې د غصې خالي کولو ځای نه لري، ځکه چې خپل احساسات یې سم نه دي پېژندلي، ځکه چې په نادوده ډول وهل او ډبول شوی دی، ځکه چې موږ ډېرې غوښتنې ترې لرو، ځکه چې جنګي فلمونه او خپرونې ویني، ځکه چې د کور لویان شخړې سره کوي، ځکه چې ماشوم سم نه دی روزلی، ځکه چې په څلور کلنۍ پورې عادي وي، ځکه چې کیدای شي ماشومان ډېر فعال وي، ځکه کیدای شي ماشوم هم ځورول شوی وي، ځکه چې موږ هم سم ملاتړ نه دی ترې کړی. او که څوک چې مطالعه سره دومره ډېر بلد نه دی او نوې غواړي مطالعه شروع کړي، دوی به له دغه کتاب سره ډېر راحت وي، ځکه چې جملې یې کوچنۍ او خوندورې دي، نو کولی شي چې په مینه یې ولولي.
د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام هم دومره و. تر بلې اونۍ موزه احمد شیبر په خدای سپارم. شدی وي.
Allah, 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 Allah. تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio